سکینه راخویدو چې خپل توازن یې وبایلو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پینډۍ کې د امریکا چارواکو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال د فوج د مشر وینا وه، که په راتلونکي کې ډرون بریدونه وکړی شو نو پاکستان دې لړکې خپل پالیسي بدلولی شي. ورسپانه لیکي چې دا یوه ښه خبره ده چې پاکستان خپل پیغام امریکا ته په ښه توګه رسولی دی، خو پاکستان له په راتلونکي کې پکار دي چې د ډرون حملو په حق لا یې کم دریس خپل کړی دی په دغې په هر صورت کې قائم وي. بله دا چې پاکستان له به خپل شی حالات خکول وی چې په امریکا او په نړیوالو اقتصادي ادارو یې انحصار کم شي، او تر څو چې امریکا ته دا باور ور نکړي شي چې د دوی نه په غیر د پاکستان گزاره کېدی شي، تر هغه وخت یې په رویه کې د بدلون راتللو څه امکان نشته. د سره سره پاکستان له خپل داخلي معاملاتو هم جایزه اخستل پکار دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاناما لیکس حتمی نتیجې ته رسولو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ خبرو اترو کې ملړۍ شروع شوی وه، هغه په ظاهره بے نتیجه ښکاري ځکه چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره لایحه عمل یا ټی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې اوومه غونډه هم په غیر د څه نتیجې ختمه شوه. ورسپانه لیکي که پاناما لیکس یوه مهمه مسله وي او حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې چا چا کرپشن کړی وي چې احتساب یې وکړی شي، نو بیا دې دا معامله نه کړکېچنه کوي او په ګډه سره دې د دې مسلې څه حل راوباسي. ورسپانه لیکي چې مذاکراتي ټیمونه دې په خپلو رویو کې لچک وښایي او آئینی او قانونی طریقې سره دی ٹی او آر ته حتمی شکل ورکړي، ځکه چې اولس انتظار کوي چې کله بعد دغه خلکو احتساب شروع کولی شي څوک چې په کرپشن کې ککړ دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که حکومت په ٹی او آر کې د وزیر اعظم نوم نه شاملول غواړي او اپوزیشن ګوندونه کدا دریز لري چې د وزیر اعظم نوم دې شامل کړی شي، نو دواړو ډلو لا پکار دي چې څه حل یې راوباسي ځکه چې په سیاست کې هیڅ شی ناممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او دغه تاسو مشال لري ته وګي ډیپلومټ مجلې په امریکایي ډرون بریټ کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد منصور وجنې ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د نوموړي د وجل کېدو زیاتره ګټه پاکستان ته به ورسیږي چې یوې خوا ته ایران ته مخه کړې وه، نو بلخوا طالبان په متحد ساتلو کې هم ناکامه شوي وو. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې راتلونکي ولسمشر ته چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم پلان به ورسپاري مکمل یې کړي. په افغانستان کې پاینده کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم د دغه پلان برخه ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د 2018 کال د مئی پر 28 په اول ځل په یو امریکایي ډرون بریټ کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. دغه وژنه امریکایي او افغان حکومتونو یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. مجله لیکي امریکا د دریو میاشتو راهیسې د ملا اختر منصور د درک په اړه معلومات راټولول او چې څنګه ورته موقع په لاس ورغله نو هدف یې په نښه کړ. مجله لیکي دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د ملا منصور د وژنې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ورسیږي. مجله لیکي دا ممکن ده چې له پاکستاني استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو خرابېدو ته پکتو ملا منصور له ایران سره د اړیکو مضبوطولو کوشش کولو. په افغانستان کې داسې رپورټونه هم وو چې ملا اختر منصور خپله کورنۍ ایران ته منتقل کړې وه چې پر پاکستان یې انحصار کم وي. مجله لیکي دغه وجه پاکستان لپاره کافي وه چې ملا منصور له منځه لرې کړي. د مجلې په خبره د پاکستان لپاره د ملا منصور وژنه په دې هم ګټوره ده چې د طالبانو دغه مشر د ډلې په رایو ځای کولو کې ناکامه شوی و. د طالبانو جدا شوې ډلې مشر ملا رسول د افغانستان جنوب مغربي برخې ته تللی دی او په آزادۍ د ملا منصور د مشرتابه مخالفت کولو. بلخوا د طالبانو نوی مشر مولانا هیبت الله اخونزاده تر پوځي یا سیاسي زیات یو مذهبي مشر دی او په دې پلوه په ښه پوزیشن کې دی چې په مذهبي بنیادونو طالبان رایو ځای کړي. په سیاسي او پوځي برخه کې د اخونزاده د مهارت کمې هغه سدي چې پاکستان ته ګټه رسولی شي، ځکه چې ممکن دا داغم رستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سیاسي او پوځي چارې سنبال کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د امریکایي چارواکو لخلې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدف لري چې د افغانستان پلان چې په 2018 کال کې باید د هیواد راتلونکي ولسمشر ته ورسپاري مکمل کړي. په دغه پلان کې د نوموړي د واک موده ختمېدو پس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو کشمیر پاړه فیصله شامل ده. رسپانه لیکي باراک اوباما روانونه د پلان سره اړلرون کې او فیصله ورلمخه کړی ده چې لمخي د طالبانو خلاف هوائي بریدونه محدودي کی او له افغان ځواکونو سره په ګډه د کارکونکو امریکایي ځواکونو رول پراخیږي. امریکایي چارواکو ویلي سپینه ماڼۍ د جولای په اتمه په وارسا کې کیدونکې د نیټو سرمشریزه پورې هغو پالیسیانو ته د حتمی شکل ورکولو هدف مخې ته ایښی دی چې د 2014 کال وروسته له افغانستان سره تعلق لري. نورو امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د روان کال تر اخره د امریکایي سرتیرو شمیر زیاتولو په اړه فیصله لا نه کیږي. تیر کال له باراک اوباما نه غوښتنه کېده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې د موجوده سرتیرو شمیر چې 9800 دی 15500 ته راټیټ کړي. خو د ورځپاڼې په خبره کې دی چې اوباما په افغانستان کې د زیاتو امریکایي سرتیرو ساتلو فیصله وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په دې وروستو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان په لوګر ولایت کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو همدارنګه د کلیوالي سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامه پیل شوې دي. بل لوري ته د لوګر بزګران وایي چې دوی ته په دې نامو کې نه یوازې د کار کولو زمینه برابره شوې ده بلکې د اوبو د ویالو او کانالونو په پاکولو سره د ځمکو اوبه ډېرې شوې او په کرنیز پیداوار کې هم ډېر والی راغلی دی. نور تفصیل نجیب الله خیل نور.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینیر ظفر مشال رډیو ته وایي چې د یو شمیر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربیره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز او ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د ویالو کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینیر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې اروزۍ دی چې 140 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 30 کیلومتره طول لري او تقریبا سبان شپږ درم زکه کې د خړوبوي د کانال سربند په دیموغلان په کلی کې ده او ورستۍ نقطه یې د الوزوی په کلی کې ده او دغه کانال د پاکاري له وجې نه تقریبا 4500 کاری ورځې رامنځته شوي دي او خلک وکولی شي چې د کار په مقابل کې یو څه مزد یا اجوره حاصله کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکونو ته سفرونه رسانه شي. موږ تاسې اکثریت ځوانان چې ګورو یا ایران ته روان یا پاکستان ته روان یا بل چېرته مزدوري پسې روان دي.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د اوبو لګولو په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتوب په تړاو داسې وایي:
سکل خو د بیارۍ ستونزه نسبت نورو کلونو ته تېرو کلونو ته زیاته ده، نسبتاً وچکالی د واورې ونه شولې. کانالونو په پاکاری سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمیدلی شي او نورو جانبي فواید داري چې د بیکاری سطح به کمه شي، د فقر سطح به ټیټه شي او د زراعت محصولات ورسره زیات شي.
د حاجی محمد سلیمان په نوم د لوګر یو تنبزګر چې د یادې برنامې له ګټو برخمن شوی وایي چې د کلي د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډېره شوې او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډېروالی راغلی دی.
اوس یو جیره ځکه تقریبا 70 بوری کچالو کوي خو دی وبود لري نسوال له وجنه دیس بوری کړی دا د ما په خوله راغی ولی وبنه نو اوس دغه پروګرام په برکت ان شاء الله سکل وبدوم رډی رسوم به بنوبات لګولې یا او سبزیکاری ټول زمینداری فصل ایدا چې موږ ډیر په مختل ایدا ډیر خلک کار کې پیدا شوی دا او نور کارونه هم ستاپه دي چې هغه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامه مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونه پیدا کول او لکتر لګه د وبود اوسنۍ اندازې 15% ډیره ولدي. د دوی په وینا لڅو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د شپاړسو کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی او دوی پلان لري چې تر شپږویشتو نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډېرو ځمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور او شاوخوا کې د روژه میاشت له پیل سره سم د سیمې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د خپل یو تنظیم د لارې بې وزلو او روجه او هغه روجه تیانو ته چې د خوراکي توکو مرسته رسول د خوراکي توکي نشي ورسره پیسې نشته، نو هغه ته د مرسته رسولو یو پروګرام پیل کړی دی. دا ځوانان وایي پښتانه په دې ورستو کلونو کې په سیمو کې د نام نه پیښو وسلوالو پر ضد د پاکستان په عملیاتو له وجې زیات ځپل شوي، او دا چې پښتانه ځوانان کولای شي د خپلو استعدادونو په کارولو سره د خپلو خلکو درد دوا کړي. هارون باچا پر دې موضوع راپور لري.
په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمېر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پېښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماښام ډوډۍ ویشي. دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلي اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغنی وایي دی او ملګري غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
دا بیسیکلی موږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا موږ د خلک د اپریشن او ریالا چې کوم حالات روانو دا غیر د لاسه ډیر زیات افیکټ شو، غوی د هغه شان د توجه ملو نشوه چې څنګه پکار وه، او زموږ خلک د ګورنمنټ نه ډیر زیات اکسپیکټیشنز کوي. په خپله هیڅ اقدام نشته، نو موږ یو څلور پنځه ملګري را یوځای شو، موږ دا سوچ وکړو څونه مرسته کولی شو، څونه منډه تړه کولی شو، روکو د خلکو ته فنډ ریزنګ پترو، یا د مرګرو پترو، یا فیملیز نه ډونیشن راغونډولو پترو، د خلکو سره مدد وکړي.
روغانه زیاتوي هڅه کوي چې هر ورځ له 250 نیولې تر 300 پورې غریبو او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګري په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزله خلکو سره یې ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو، نو مونږ هغه وارډ سره خبرو کوو، یا ډاکټر سره خبرو کوو، هغې مونږ ته ریشو راکړي چې دلته 200 کسان دي، دلته 300 کسان دي. نو مونږ ډیلی بیسس باندې یا یو هاسپټل یا دوه لوکیشن، نو په ډیلی بیسس باندې مینیمم 250 خلک خامخا کیږي، او انشاء الله چې سوپر روجي دي دا کوشش دي. دا مهم زه جاري ساتم صرف په پېښور کې نه،
سعود شاه روغانی او ملګروی د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی، د ناروغانو د هغوی د خپلو خپلوانو او د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژه ماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون د یو وارډ ملازم وایي دغو ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې له غریبانو ډېرې دعاګانې اخیستې دي.
ډېر خلک ته خوشاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوي، اول زموږ زړه نه ورته دعاوږي، خپل لاس را ما ورکول دي بر سره ولاړو. الحمدلله دې کې زموږ هم ډېر ایسو شو دا دعاګانو کې کنه جی، کله به 200 تنانو راو، کله به 300 تنانو راو، کله به 150 تنانو راو. لور وړو نو موږ ورته ورکول میډیکل سی، میډیکل ډی، ای او د ماشومان وړو نو دا یو یو وی دد وراله کې موږ په درې درې ورکړه دا وایي ډېر دعاګانې وکړي.
د درمان تنظیم چلونکي سعود شاه روغانی چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي، بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمېر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړي دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د باختر ستوري د کلتوري او ادبي خپرونه هر اونۍ تاسو ته لپاره زموږ همکار باز محمد عابد برابرۍ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې په غزنی ولایت کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او نویو فعالیتونو یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغ غوونکی سره لندشان مرکه هم ولرو. نو لومړی رپورټ ترازو سمو دوران دی په ننګرهار کې وتیلی افغان انزورګر عبدالله ارباب له نورو ټولنیزو او اصلاحي تحریکونو ترڅنګ په خپل فیسبوک پاڼه په ودونو او د خوښیو په میپلونو کې د مصنوعي ګلانو پر ځای د کتابونو د وړلو کمپاین پیل کړ او په عمل کې ثابت هم کړ. د نوموړي دا تحریک پر کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خپور شو. په غزنی ولایت کې کلیوال ادبی ټولنې هم په دغه تحریک کې عملی برخه واخیسته، چرته چې هم ودونو، خوښیو او د فراغت غونډو ته ځي د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه وروړي. نور حال په رپورټ کې درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د زبرګو شخصیتونو مقبرې پکې دي چې دغو زیارتونو ته له لرې لرې ځایونو څخه خلک ورځي او خپل مرادونه ورسره تړي. د همدې عمله دوه کاله وړاندې د اسلامي ثقافت په مرکز ونومول شو، خو په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي غونډې او فعالیتونه هم لچانه پټ نه دي. یو شمیر ځوانان راټول شوي او د کلیوال ادبی ملګری په نوم یو ادبی ټولنه پرانستی چې د مجلې پر چلولو سربیره کتابونه هم خپروي او بیا یې په ودونو او نورو مناسبتونو کې د ډالۍ په توګه خلکو ته وړاندې کوي. د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر مجید جړاند وایي چې دوی د ودونو په 15 غونډو کې ګډون کړي او د خپلې ټولنې چاپ شوي آثار د ودونو په ظلمو ویشلې دي.
مو په 15 غونډو کې ګډون کړی دی او پر دې 15 غونډو کې مو د کلیوال ملګري ټولنې له لوري چې لست کتابونه چاپ شوي دي، همدغه کتابونه او لست ګڼې مجلس مو چاپ شوي. په دې وروستیو کې لسمه ګڼه رارسېدلې ده چې دغه ګڼې مو په دغه غونډو کې په ګډونوالو ویشلې دي او تود هرکلی شوی دی، ځکه نن له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او دوی یوازینۍ لار همدا بولي چې دا پوهنه ده او همدا مطالعه ده چې موږ یو ځای ته رسوي. نو ډېر مثبت تغیر او په دې کې په خپله باندې د کلیوال ملګري ټولنې یونیزوناس کې د تزیات کمپاین سوی ده او زیات کار سوی ده. نو لدی امر ځوانانو فکر او ذهنیت بدلون کړی ده او د کتاب او مجلو لوستلو سره یې شوق او مینه زیات سوی ده.
شاعر او لیکوال انعام الله گوهر وایي چې د کتاب اهمیت ته په کتو سره باید دا دود عام شي چې خلک د ودونو او د خوښیو په میپلونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي.
په افغانستان په ټولو ولایتو کې ځوانانو علم تعلیم مطالعې سره شوق پیدا شوی ده او دا دود چې د ګل یا د بلې ډالۍ پر ځای کتاب ډالۍ کول دا دود قسم لا ډېر نه ده عام سوی، خو باید عام سي، ځکه سي یو خو هغه مصرف چې کېږي هغه مصرف نه حسابېږي او بې ځای نه ځي، بل له دې سره د مطالعې دود پراخېږي. دې نه وروسته که واده و که د فراغت مراسم و که نور بل کوم مراسم و، ملګري ته په دې په ځای سي او په یو ګل باندې ډېرې پیسې ورکړو هغه ته به یو ارزښتناک کتاب ډالۍ کوو.
د کلیوال ادبی ملګري ټولنې یو بل تن فعال غړی جمیل وقار وایي چې په ودونو او محفلونو کې د نورو ډالیو پر ځای د کتاب ډالۍ د دې خبرې څرګندونه کوي چې اوس په خلکو کې د مطالعې فهم پیدا شوی دی.
په افغاني ټولنه کې له کتاب سره د خلکو لیوالتیا او مینه بې کچې زیاته سوې ده. په دغه کې مدني ټولنو مسؤلیت ده، د بې ادبي ټولنو مسؤلیت ده، د اقتصاد کلتور وزارت مسؤلیت ده سي دغسې یو کمپاین په لاره واچوي چې په افغانستان کې له کتاب سره د خلکو علاقه زیاته سي، په افغانستان کې خلک کتابونه واخلي او مجلې واخلي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې په ودونو په فراغت غونډو په دغسې نورو غونډو کې ځوانان یو بل ځوان ته د کتابونو ډالۍ جدي څرګندوي کوي، هغه فهم سي ضرور و هغه مو ذهنو ته داخل سوی ده او اوس دې ته جوړ سوی یو چې کتابونه واخلو، کتابونه مطالعه وکړو.
ټولنپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو فرهنګ عام نه شي ټولنه له بدبختیو څخه خلاصون نه مومي. د دوی په خبره که په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د کتاب ډالۍ عام شي په خلکو کې به د مطالعې فرهنګ وده ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور پونتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر څخه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلي وي چې پختو ڈکشنری یا قاموس به په نږدې راتلونکي کې 15 ټوکه په کتابي بڼه چاپ شي او هم به په انټرنیټ آنلاین وموندل شي. دا چې دغه اکاډمۍ د دې ترڅنګ په نورو کومو کارونو بوخته ده، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
استاد کده عمر ته وایي چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې چې نور کوم کتابونه د چاپ لارې ساري، په کومو کتابونو کار روان دی؟
مونږ یو کتاب چې د دې تر مخه چاپ کړی دی، لرغونی فکرونه، د محترم پروفیسر نواز طاهر صاحب کتاب دی چې د متلونو په پس منظر کې دی، یعنی متلونه الفابیټیکل راخستی دي چې کم متل د څه په باره کې دی هغه بیا په پس منظر باندې لږ څه معلومات ورکړي دي، یو دا چاپ دی. بیا ورپسې مونږ دویم کتاب اوس په پریس کې دی، روحانی تصوف، یعنی د پیر روخان په اړه روحانی تصوف، د ډاکټر پرویز میجور خیشکی صاحب کتاب دی، او کېدلی شي په هفته نیمه کې راورسیږي. صرف یې ټایټل ته انتظار و، ټایټل یې نن درته راورسو. په هغه کې یو مشکل و، هغه مو لږ سره بدل کړ، ځکه هغه ځنډېدلی دی، انشاءالله هغه به راورسیږي. دې نه علاوه مونږ لکه خواهشاتو پوری چې وي غواړو چې زمونږ کلمی نسخې دي، ډېرې انتهایي ښکلې قیمتي نسخې دي او ښې محفوظې خوندي په هر لحاظ زمونږ سره پرتې دي، خو د چاپ د هغې باندې د کار کولو کم خلکو چې ضرورت وي، د هغوی څه ضروریات وي، دغه ته لږ مشکل دی، او غواړو چې ډېر څه کار وکړو، خو د وسایلو مسله ده.
استاد دغه د قلمي نسخو خبره تاسو وکړله، د ډاکټر صاحب سلما شاهین په وخت کې د ده د محفوظولو او د پریزرو کولو یو پروګرام پروجیکټ راغلی و، هغه کار وشو سرته ورسېدو که نه؟ لا په جریان کې دی.
هغه د یو ایس کونسلیټ لخوا د قلمي نسخو د خوندي کولو دپاره یو څه پروجیکټ راغلی و، په هغې کې تقریبا 360 پورې قلمي نسخې د سافټ کاپۍ، یعنی کمپیوټری کم تیت کاروئ چې پې کېږي، هغه خوندي کړل شوې، د هغوی سافټ کاپۍ جوړې شولې. باقي د نورې چې کمې وې هغې کې لږ څه مشکل راغی، د هغې سافټ کاپۍ نه شوې جوړې، خو البته د هغې د تحفظ دپاره چې څه طریقه کار په هغه وخت کېدلو هغه دوی کړی دی. اوس هم لکه د 360 نه علاوه تقریبا 1000 نورې څومره چې راځي، کل مونږ سره 453 کلمی نسخې دي، نو 453 نه چې 360 وباسي د باقي له مونږ سره انتظار کې دي.
ښه، وروستۍ پوښتنه ده سرجي، که دا ووایي چې تاسو سره به د اکاډمۍ په آرشیف کې تر ټولو مهمه او قیمتي کلمی نسخه څه شی وي که نوم یې واخلئ؟
نسخه خو هره یوه قیمتي ده، خو بیا خامخا یو درجه بندي او یو ضرورت راځي. لکه د هر یوې کلمي نسخې اهمیت چې وي، هغه د تاریخ په اوله سره وي، د زمانې په اوله سره وي، معلوماتو په اوله سره وي، یا د هغه قوم یا د هغه ریاست چې کوم څه کیسې وي پکې هغه پکې راغلي. په داسې اوله دوی درې زموږ سره داسې ډېرې خوندورې او انتهایي قیمتي نسخې دي. لکه مثال په تور مونږ ویو چې د شاهنامه فردوسي ښکلې خوندوره قیمتي ښه نایاب نسخه چې ده، دا له مونږ سره موجوده ده او ډېره انتهایي محفوظه پرته ده، ښه قیمتي ده او ښه خلک پسې طلب لري چې دا مطلب مونږ کار پکړی وای. پلاس مونږ یې د کار نه منې کوو، خو چونکې حساسه ده، مونږ غواړو چې دا د پښتو اکاډمۍ تحت په دې باندې کار وشي. او دویم ورپسې د پښتنو د شجرو په اوله سره ده چې په هغې کې د پښتنو شجره او تاریخ دواړه یو ځای سره چړل شوي دي. دا د بنو سلیم خان پټواري و، هغه لیکلې ده، دا په اردو ژبه کې ده، او دا اول د شاهنامه فردوسي خو لازمه ده فارسي وه، دا په اردو ژبه کې ده، خو د پښتنو د تاریخ په اوله سره ډېر خوندور معلومات دي پکې. مونږ په ژورتیا کې ځکه هغه پاڼې اړوي راړولی نشو چې نازکې دي، ماتېږي، که عام خلک روزانه ګوري نو خرابېږي. دا د اوسنۍ کم د پېښور د اسلام آباد وفاقي منسټر چې د اکرم خان دوراني دلته وزیر اعلام و د پښتونخوا، دا هغه په خپلوانو کې راځي دغه، نو دغه دوی ښې قیمتي دي. نه علاوه د خوشحال بابا خو هم ډېرې نسخې دي، د هغه د زامنو د لمسیو یا نورو د پښتنو شاعرانو مونږ سره قیمتي نسخې موجودې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم له یو ځوان تبلیغ غون کی سره د هغه په هنر لندشان مرکا
ولبا ډیر خپل تبل دی وغوالا تر تا ول خپل نوم والا او بیا بد وای شي سو کال کیږي شي تبل دې زکړی دا
زمانو زبی ولاده او ات کال کیږي نو
ات کال کیږي چې تاسو تبل زکړی دا پړمبی زل دی د تبل زکړه د شانه کړی
پړمبی ځان کې زما استاد مل استاد باب بیا دا غینه بیا پنده استاد
خبر ترکو تبل کی سنگ
بھائی
نمرا تھا سو
جلدی دادرا
ہاں جلدی دادرا او نور دی کم تری کو نزدیک ڈیر کلاسیکو کا کلاسیک تور تک
دیر تا پیخورے گدوی نو
پی خبری گدا ورتا وی خط اوس یو کلاسیک موغه گو زبی جانا ماشاء اللہ تاسو خوب دی اتو کلونو کی دیر خلاص پیدا کرے دی دیر خطب لگا گوی دارت ہوئے شدلتا پا جلال آباد کی لکو می ڈالی سارت اونری ڈالی سارت اب لگا گئی
دلتا خود داد نمی گی نوا استاد ساگر دے زمان ورور دے بس چکلن ناو تیم بی سر بس ڈالا کے مانو
پا دی بودونو میں پلینو کی خو دیر داد چیوی کا نا یعنی دیر داد چیوی خلق چی دیر نازوی نو سندرغان نازوی تو هم کله چا په دغه سیخکل تبلیغ غولو باندې نازولې یعنی تا ته صاحب شابسه ویلې دي سینا می درکړې دي
باز دین په سیسټم پروګرام ته موږ خلک فخې بس شابسه راکې باز دین کړه درانیم راکې موږ ته بس کور آباد
مننه خوشاله اوسې خدای دې تر ډیره ژوند دل راشي د تبلیغ په هنر کې د سینو مو باسي لکنن سبا چې د چمنګل استاد نوم یې دي
مننه تاسو نو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی